د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12/5 په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو په کابل کې د سولې د خبرو له چمتووالي خبرو، خو سمدستي خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو تیاری نیسي. بغداد ته چیرمه چاودنې تر سلو ډېر کسان وشلي او کوردي وسلوالو تور پورې کړی چې داعش په سوریا او عراق کې زهرجن ګاز استعمال کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د سولې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي په لړ کې موظفې کمیټې څو غونډې کړې او په نږدې ورځو کې به له ولسمشر اشرف غني او د حکومت له نورو مشرانو سره هم وګوري. د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند د اختر په مناسبت په خپل بیان کې د سولې رواني خبرې تایید کړې. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د ملا عمر څرګندونو خلک لمن کړي دي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوی دی، د امیدونه د خلکو زیات کړی دی او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
د پاکستان په مری ښارګوټي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ څه باندې یوه اونۍ مخکې د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز د خبرو دوهم پړاو به له کمکې اختر وروسته وي. په هرات ولایت کې پروند یو ماین په چاودنې کې شپږ افغان پولیس ووشل شول. د هرات امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل د ماین پروند غرمه مهال په گزارې ولسوالۍ کې د پولیسو پورې رینجر موټر شوی چې پکې سپاره شپږ واړه پولیس وشل شوی دي. د هرات د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي مسول عبدالروف احمدی په وینا دا پیشه په داسې وخت کې وشوه چې د پولیسو سرتیری د امنیتي وضعیت څیړنې لپاره گزارې ولسوالۍ ته تللي وو. د دې بریټ مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې لوبې ګټلې دي. یوه یې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې او یوه یې بایللې ده. په سکاټلند کې د دې لوبو په لړۍ کې کاناډا درې لوبې کړې او درې وړې بایللې دي. د کرکټ د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي پر روانو لوبو کې د څوارلس ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې له دې ډلې به شپږ ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د 2018 کال د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام سیالي په هند کې په پام کې دي. په عراق کې په یوه بمی حمله کې تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. دا یوه تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې داعش په دغه هیواد کې تر سره کړی ده. چارواکي وای په خان بن سعد ښارګوټي کې چې د بغداد په 10 کیلومتري کې پروت دی دا چاودنه پرون په داسې حال کې وشوه چې خلکو د یو مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې د اختر لمانځنه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلې دي په موټر کې چې د دوی یوه غړي چلاوه درې ټونه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وایي چې دوی رافیزین په نقشه کړي، دغه ټکی دوی شیاو ته کاروي. تر پیچه وروسته قهروړي کسان لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځي کې د ولاړو موټرو شیشې ماتې کړې. د پولیسو یو افسر احمد اتمیمی د چاودنې په ځای کې وویل چې یو شمېر کسانو د سبزیجاتو په کارتنونو کې د ماشومانو د جسد ټوټې ورټولې کړې. کوردي وسلوالو او څارونکو ډلو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې په سوریا او عراق کې په هغو سیمو کې چې د کردانو په لاس کې د زهرجن ګاز استعمال کړی دی. په بریتانیا کې دوی تحقیقاتي موسسې چې د دې پیښې تحقیقات کوي وایي دوی دا تاییدوي چې داعش د کردانو پر ضد په سوریا او عراق کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د دغو موسسو په وینا داعش زهرجن ګاز د جون په 1 او 2 د کوردي پیشمرګه ځواکونو پر ضد کارولی دی. کوردي ځواکونه په دواړو سوریا او عراق کې د داعش پر ضد په جګړو کې مهم رول لوبوي. په سوریه کې کوردي وسلوالو ویلي دي چې د دوی پر ځواکونو داعش د جون په 28 د هسکه په ښار او د تل براک په ښار کې زهرجن ګاز فایر کړی دی. په سوریه کې د کوردي ځواکونو یو ویاند ویل چې تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې دا څه ډول زهرجن ګاز دی. په دې برید کې پیشمرګه ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي ځکه چې هغوی ژر روغتون ته بیول شوي دي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهي وایي چې د اسلامي جمهوریت دریځ به د کبرجنې امریکا په وړاندې بدل نه شي. خامنه‌ای چې د اختر په مناسبت نن وینا کوله هم دراز وویل چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په اټومي برخه کې تړون به ایران د سوریه او عراق د حکومتونو له ملاتړه د یمن، بحرین او فلسطین د ځپل شویو ولسونو له حمایت راونه ګرځوي. په ویانا کې د جولای د 14مې نېټې د تړون له مخې به پر ایران په تدریجي ډول بندیزونه لرې شي او په بدل کې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې یوه ځان وژونکي د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیا یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه. دا برید په کوټه کې په ریل وې کالونۍ کې وشو. د پولیسو افسر عبدالرزاق چیمه وایي چې برید کوونکي چې ښځینه جامې اغوستې وې هڅه کوله چې کالونۍ ته ورننوځي، خو یوه ساتونکي هغه ودراوه چې له دې سره ځان وژونکي خپل چاودیدونکي مواد وچول او دغه ساتونکی یې هم ووشه. عبدالرزاق چیمه زیاته کړه که چېرته دغه برید کوونکی د کالونۍ دننه ورغلی وای نو د سهار لمانځه ته ګڼډ راغونډ شوي کسان به یې وشلي وو. کومې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې بیا بیا په القاعده پورې مربوطه د لشکرې جنګوي وسله واله ډله شیعه په نقشه کوي. روسیه د اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز رد کړ او ویل چې دغه بدلون د منسک د سولې له تړون سره نه سم نه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ دوه ساعته په ټلیفون د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو او د فرانسې او جرمني له مشرانو سره د خبرو پر مهال وویل دغه تغییر د دې لپاره له تړون سره سم نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو سره سلام مشوره نه ده شوې او هغوی د ډیر واک غوښتونکي دي. پوتین یو ځل بیا په پروشنکو ته خپله خبره تکرار کړه چې د لوهانسک او دونیسک د یاغیانو له مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. د اوکراین مشرانو دغه وړاندیز رد کړی دی. د اوکراین ولسمشر پروشنکو په غونډه کې ټینګار وکړ چې اوکراین د منسک له پریکړو سره سم ګام اخلي. د روسیا او بلتون غوښتونکو ملامت کړل چې له اوربان څخه سرغړونه کوي او د شوي تړون نور جزئیات له پامه غورځوي. دا خبرې یو ورځ وروسته تر دې وشوې چې د فرانس پریس اژانس په باور د اوکراین پارلمان روسي پلاو بلتون غوښتونکو ته په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې موقتي خودمختاري ورکړه او خپله پریکړه د بیا غور لپاره د اوکراین د اساسي قانون محکمې ته واستوله. د یو بل خبر لمخې په اوکران کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ماموریت مرستیال مشر ویلي چې د اوکران په ختیځ کې اوس هم خلک وشل کیږي. الکساندر حق د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د نسکوریدو د کلیز په مناسبت په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل
What strikes me one year on is how little has changed.
هغه چې یو کال وروسته له هم زما ذهن ته راځي دا دی چې لا هم ډیر لږ بدلون راغلی. د ماليزیایي الوتکې د 298 مسافرو په څیر د دونباس خلک لا هم وژل کیږي او ځورول کیږي. د MH-12 پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 28 استرالیان او 3 تنه ماليزیایان هم وو. د استرالیا، بلجیم، هالنډ، ماليزیا او اوکراین د جنایي کارپوهانو په ګډون یو ګډ ټیم اوس مهال د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او ګمان کیږي چې دا ویډیو به په دې برخه کې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د استرالیا سریاسم ټونی ابوت پرون وویل په دې کې شک نشته چې دا الوتکه د روسي توغندي په وسیله وشتل شوې ده. دا الوتکه یو کال مخته د اوکراین په ختیځ کې نسکوره شوې وه. اسد راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان د سولې د خبرو د تیاری په اړه وایي
څنګه اعتماد سازی منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
فورمن خبرونه کې به دا هم واوري چې نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې خبره څېړل شوې ده. دا به هم واوري چې د افغانستان د فضایي حریم چاري افغانانو ته سپارل کیږي.
دا غ چاري به په 14 سپتمبر باندې ټول د امریکا دولت او د ایسافو ناتو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالیږي.
د اختر پاړه له دوه افغان سندرغاړو بریالي ولی او ګدرزاجي سره شغېدلې یو.
د هنرمندانو کارونه د ډیر پیچتاب سره مخامخ بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانی او دا مسائل.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي کچه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل یو کمیټه موظفه شوې څو هغه موارد چې باید له طالبانو سره په خبرو کې یاد شي په ګوته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د اسلام آباد په مری ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې د خبرو دوهم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالی شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
رسول علی شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي سوغندیم شوی دي او باندې ورځو کې شاید رئیس سره مو ګوري، رئیس جمهور سره او د ملي وزارت حکومت مشرانو سره موږ هم په آمادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغه باندې باس وشي، څنګه اعتماد سازی منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړی ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې. ولسمشر اشرف غنی د دد سرګندونو ستاینه وکړه. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړی دي.
دا اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوي د دام د امیدونه د خلکو زیات کړی دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړی پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به لکم کې اختر ورستوي. د سولې د عالی شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه، ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه نه دی معلوم، خو مولوي شهزاده شاهد یادونه وکړه چې حکومت او د سولې عالی شورا پر یو ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي کچه د سولې د هڅو ملاتړ وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ وویل چې په شاوخوا 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. نړیوالو چاپی خبرونو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته فرشته جلالزی کتنه کوي.
افغانستان او طالبان د اکونومیست ورسپانی د مقالې سرلیک دی چې په ورستۍ یو اونۍ کې د ملکی تلفاتو د شمیر ګراف خپور کړی او د سولې لپاره په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه تبصره پکې شوې ده. ورسپانه لیکي حتی د افغانستان د خونړۍ او جنگ ځپلي معیار پر اساس ورستۍ اونۍ په دې هیواد کې د ملکی تلفات د شمیر له امله ډیره خرابه تیره سوه. د ورسپانې په حواله په تیرو 43 ساعتونو کې لږ تر لږه 100 تنه ملکی کسان په تروریستي حملو کې ووژل او زخمیان شول. خو د اکونومیست په لیکنه کې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی غونډه توګه سیم د سولې لپاره خوشبيني هم د بل هر وخت په پرتله زیاته بریشي. اکونومیست لیکي په افغانستان کې د دې پرمختګ لپاره باید له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه وشي، ځکه له پاکستان سره د اړیکو د شکولو لوی چیلنج پر غاړه اخیستی دی. د دې ترڅنګ ورسپانه وایي چې پر طالبانو په فشارونو کې هم بدلون راغلی، ځکه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش او یو شمیر نویو تروریستي ګروپونو په پرتله طالبان ډیر منځلاري بریشي. اکونومیست لیکي دواړه مذاکره کوونکي لوري هر یو پر خپل ځای تر فشار لاندې دي. د بیلګې په ډول روسمانه لیکي چې له پاکستان سره چې ډیر افغانان یې دشمن ګڼي د غنی ملګرتیا مخکنی ولسمشر حامد کرزي ته موقع ورکړي چې پشاره مخته کړي. اکونومیست لیکي چې شاغلی کرزی ځان داسې څرګندوي چې ګواکې دی د افغانستان د خاورې د بشپړتیا ساتونکی دی او ځینې کسان داسې ګمان کوي چې شاید یو وار بیا قدرت ته د رسیدو په پلانونو غور کوي. د ورسپانې په باور د طالبانو رهبری هم ویشل شوې ده. د طالبانو یو شمېر قومندانان چې د خپلې رهبرۍ د کمزورتیا څخه ستړي شوي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو خواته راوښتي دي. په پېښور کې پر یو شوانځي تر وسلوالي حمله ورسته د طالبانو د پناه ځایونو په وړاندې د پاکستان د حکومت زغم ډیر کم سوی او له دې امله په پاکستان کې هم د طالبانو ځالي تر خطر لاندې دي. اکونومیست د طالبانو د فعالیت په اړه په کابل کې د اروپایي اتحادیې د استازي له خولې لیکلي طالبان ډیر ښه په دې پوهیږي چې کای هدف د پخوا په څیر د رژیم جوړول وي نو باید خپلې هټۍ بندې کړي او له دې امله د طالبانو تر ټولو ښه چانس دا دی چې په سیاست کې د شاملېدو لپاره مشروعیت وګټي. انډیپندنت ورځپاڼه د هغو افغانانو په اړه مقاله لري چې په زور له بریتانیا څخه افغانستان ته استول کیږي. ورځپاڼه لیکي هر کال لشت لږ سل تنه افغانان چې په بریتانیا کې ستر شوي او حتی افغانستان سم نه پیژني د هیواد ته بیرته استول کیږي. انډیپندنت د خپلې وڅېړنې پر اساس لیکلي چې زیات افغانان په بریتانیا کې د ناڅرګند برخلیک په انتظار کې دي. د بریتانیا د مهاجرت د قانون پر اساس هغه ماشومان چې د تابعیت اسناد نه لري تر اتلس کلنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته استول کیدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د افغانانو ماشومان زیات افغانستان ته د بیرته استول کیدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په بریتانیا کې په تیرو لس کلونو کې 15% بې سرپرسته ماشومانو ته د استوګنې دایمي اجازه ورکړل سوې، خو په دې کې یوازې 6% افغانان دي. د بشري حقونو یو شمېر ادارو د بریتانیا د حکومت پر دې کړنلاره نیوکې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په بریتانیا کې د مهاجرت په کړنلاره کې د بدلون غوښتنه کړې ده. انډیپندنت لیکي مسؤلان او مرسته کوونکي مؤسسې نه دي توانېدلي چې حتی هغه کوچنیان چې په ماشومتوب کې بریتانیا ته تللي او تر زلمیتوب وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي په افغانستان کې د هغوی له کورنیو سره یو ځای کړي. د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 228 افغانانو چې له بریتانیا څخه بیرته افغانستان ته استول شوي د سره صلیب له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې یې کورنۍ ورپیدا کړي، خو دا سازمان په یوازې اتو پلټنو کې بریالی سوی دی.
سلامونه کوچنی اختر مدیر بختور شه. خدای دې دا اختر د افغانستان او بشریت لپاره د سولې اختر کړي. روزه 100 شد او عید آمد و دلها برخواست.
د سندرغاړي فرهاد دریا پیغام مو اوریده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې له دوو نورو افغان سندرغاړو سره شغیدل یو له بریالي ولی او ګدرزاجي سره دغه مرکه په تفصیل تر لسنیمو بجو وروسته اوریدل شي. خو اوس په کابل ته ورشو چې په کابل کې د اختر دوهم ورځ څنګه روانه ده. صفی الله سنگزی په ټلیفون را سره دی. سنگزی صاحب، نن څنګه اختر روان دی؟ پرون خو د اختر لومړی ورځ په خیر تیر شو.
سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. دا اوریدونکو استاد ته اختر مبارک وي. په کابل کې د اختر دویمه ورځ په ډیره ښه توګه باندې تیریږي. امنیت شته، خلک هم د خپلو خپلوانو کورو ته ورځي، ځکه چې لومړۍ ورځ ډیری دولتي مامورین په خپلو دفترونو، لوړ پوړي چارواکي هم په خپلو دفترونو کې وو. دوی له ناروغانو نه، له هغو کسانو نه چې په وظیفو کې دي، لودې لیدنه کړې ده. خو نن ورځ چارواکي هم په خپلو کورونو کې دي، عام خلک هم. نو دوی تر ډیره پورې د خپلو خپلوانو کره ورځي او د کابل امنیت تر ډیره ښه دی او هیڅ کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده لیدل شوې. نو ډیر په عادي توګه باندې او په ډیرې خوښۍ سره افغانان د یو بل کره ورځي او د اختر خوښي شیبې لمانځي. البته باید ووایم چې د پرون له مصروفې ورځې وروسته نن افغانان داسې یوې ورځې ته رسېدلي. پرون ډیره مصروفه ورځ وه، چارواکو هم مصروفې ورځې تیرې کړي دي، ډیرې څرګندونې کړي دي د سولې په اړه باندې، د امنیت په اړه باندې. د سولې په اړه باندې ډیر ټینګار شوی دی ټولو چارواکیو، البته د افغانستان د حکومت ټولو چارواکیو په سولې باندې ټینګار کړی دی او هیله مندي ښودلې چې مخالفین سولې ته غاړه کېږدي. او نن هم دغه دی، هیڅ کومه ستونزه نشته او اختر په خیر تیریږي.
د سولې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. د افغانستان اخترونه هم یو ډول سیاسي شوی دی، ځکه چې خلک د یو بل کور ته ورځي نو بیا په سیاسي موضوعاتو باندې خبرې کوي. د افغانانو سیاست ډیر زیات شوی دی. څرنګه د سولې په باره کې د اختر په ورځو باندې خلک د یو بل په کور کې دغه مسله یادوي چې سوله به څرنګه شي او یا به څرنګه راشي او یا رانه شي؟
تر کومه ځای چې زه پوهېږم او تر کومه ځای پورې چې ما خلک لیدلي، یا زه له خلکو سره ناست یم، عام خلک له سیاسته په تنګ راغلي دي. ډېر په سیاسي بحثونو پورې زړه نه تړي. ځینې په اصطلاح باسواده خلک یا هغه کسان چې په یو موقف کې اوسي، ځینو حالاتو کې داسې مجلسونه تود ساتي او په مجلس کې هم بیا تر ډېره پورې د سولې ډېر پلویان شته. د سولې وروستۍ خبرو باندې ډېر ښه ټینګار کېږي. دوی وایي چې له څو کلونو وروسته بالاخره په پاکستان کې د سولې خبرې د دوی په خبره چې پاکستان د سولې خبرو کوربتوب کوي دا ډېره ښه مثبته نتیجه ورکړي. د افغان چارواکو دوی ستاینه کوي، په ټولنیزو شبکو کې د افغان چارواکو نمونه په ډېره ښه توګه باندې یادېږي، خلک یې صفتونه کوي چې په دغو وروستیو سولې خبرو کې دوی برخه اخیستې. نو په عامه اصطلاح باندې عام خلک ډېر سیاست ته زړه نښه کوي، په سیاسي بحثونو کې چې کله هم پیل شي وایي چې پرې د وروره سیاست مه کوه، خو ځینې خاص خلک سیاسي مجلسونه کوي او تر ډېره پورې په سولې باندې ټینګار کوي.
تقریبا څو میاشتې مخته د امریکایي ورسپانه یو ورسپانه ما راړوله، نو هلته یو سیاستوال چې نوم یې په یاد نه دی هغه لیکلي و چې افغانستان ته هغه وخت سوله راځي چې افغانان په خپلو مجلسونو کې سیاست ونه کړي او عادي ژوند وکړي. نو دا هم کېدای شي چې که افغانان په نیک فال ونیسي کېدای شي چې له دغو مجلسونو لریوالی په خپله د سولې پیلامه وي. که څرنګه
بله لکه څنګه چې ما ویل تر کومه ځایه پورې چې زه پوهېږم او عام خلکو سره ما کتلي دي، موږ خپله هم عام خلک یو، تر ډېره پورې له سیاسته خلک په تنګ راغلي دي، خصوصا له ناامنیو د سولې له ډېرو جنجالي خبرو دو خلک په تنګ راغلي دي. ډېر په سیاسي بحثونو کې دوی زړه نښه کوي، خو خاص خلک اوس هم شته چې سیاسي بحثونه توده ساتي او بالاخره سیاسي بحثونه کوي، خو تر ډېره پورې هغوی هم داسې وي چې داسې طرف واقع کېږي، ځینې د دولت ویزینی بیا د دولت نه خوښي، خو بالاخره دې نتیجې ته رسیږي ټول چې خدای دې په افغانستان کې امن او سوکالي راولي. دا دغه مجلسونو ورسته دعایه وي چې د سیاسي بحثونه پکې کیږي.
ستنکسي صاحب، نن سهار چې تاسو دفتر ته راتلئ له خپله کوره، په لاره کې امنیتي ځواکونه هر ځای ځای په ځای لیدل کیږي په کابل کې، او کنه امنیتي تدابیر داسې محسوس نه دي چې هر چېرته پولیس او پوځیان ولیدل شي؟
دا دی ورځو په څیر لږ څه لږه نښه امنیتي ځواکونه شته په هغو ځایونو کې چې دوی کمربندونه لري، چک پاینټونه وي، امنیتي ځواکونه په خپلو ځایونو کې شته، او داسې خاص کومه ستونزه نه لیدل کېږي او نه د کومې خاصې ستونزې او حملو رپورټونه ورکول شوي دي، بلکې هماغه عادي روال باندې دوی خپلې وظیفې ترسره کوي. موږ چې راتللو دفتر ته هم دلته امنیتي کسان ولاړو، دوی وویل چې موږ همیشه د افغانستان د امنیت لپاره ولاړ یو. ما دغه په ټوکو کې ورته وویل چې تاسو واقعیا اتلان یاست، چې اختر پوره ستاسو سره ټوپک یو دریشي مو اغوستي ولاړ یاست، نو ډېر خوشحاله شو لغوی او ویل چې موږ به همیشه هم داسې ولاړو اوسو د افغانستان د امنیت لپاره. او له دې مخکې هم ویل کېده چارواکو ویلي چې د اختر په ورځو کې به ډېر امنیتي ځواکونه کورونو ته نه ورځي. البته واقعا دا خبره هم لیدل کېږي، محسوسېږي چې امنیتي چارواکي ډېرو کورونو ته نه دي تللي، امنیتي منصوبین او امنیتي پوځیان البته، او په خپلو وظیفو کې دي لپاره چې امنیت ونیسي. یعنې هغه عادي روال نه هم دوی یو څه زیات عسکر په پوستو کې شته، په چک پاینټونو کې شته، دې لپاره چې امنیت خوندي کړي.
ستنکزی صاحب، مننه. له کابل و د افغانستان شمال ته مخه کړو، په کندوز کې خلک څرنګه اختر لمانځي؟ د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځلو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څیر هغه رنګ او خوند په اخترونو کې نشته ده. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن ځوان سید نظیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بیلابیل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به یې په سیمې کې له اختر څخه درې ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، اوس مهال هغه پخوانی دودونه نشته دي، یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
زغه تیر اخترو کې شخصا من خپل دوستان بډله ډله کې دل ار جمعش په یو بل من میمانی چپکوله کې نسلو چکر موبایل سیل به درې ورځې د اختر چې وتلو پنځم شپه ګم نور ولایتونو چکر مزار ته وتلو، نور جلال آباد ننګرهار ته خپل ځانو چکر ته وتلو، او متاسفانه اوس نشي کوله. اوس د دروازې نه و زاول شپلا رمور نه پریدي، وای به امنیتی د مزه چې دا د هغه د انتها د جنگ د فلان د هم دغه خاطر متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخ کې چې موږ سیل کو چکر کو تنونم کول دوستان سره چکرت پتلو، متاسفانه هغه نشته اوس.
په همدې حال کې د کندوز ولایت یو بل اوسیدونکي بشیر خان وویل چې په خوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، اوس لوبې به کولې، همدارنګ غېږې بینولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولای، خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هر ورځ جګړه وي.
بختور دې شاه په خو به په کلو کې ځوانانو اګی جنگی کولې اتانونه وای کول د وزلو به لوی به تر سره کیدلې حتی د غو ورځې اختر شپږ ورځې اختر به تر لس ورځې پورې دولس ورځې پورې دوام کوه دغه شین وستول استاسته د منځ تللې دي هغه اګی جنگیګان نشته هغه تړونه نشته هغه د وزلو به ساتیرګان نشته ازغلون نشته یوازینه دلیل زه پدې کې بولم چې نامنی ډیر شوی دی منطقي نام نه دی
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسولو وسلوالو همدارنګه د وسلوالو طالبانو لویرې نشي کولای چې نورو کلو او بانډو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نورالدین میاخیل وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده
دښمندار خبر چې مختری مخکین اخترو کې موږ به خپل خلان کړتلو تو به دشت وتلو چکر به موه غیګه به نیولې هغه به هغه جنگی به کوله خو دا هیڅ انش کې درې خپل کور موږ وتلنه دې ایرینا چې موږ کوم بام یا کې انتهاری کوم شته برابر نشو
بختور دې
د یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت نامنې روانې دي او د دې ولایت له ډېرو سیمو څخه خلک د جګړو له کبله بې ځای شوي دي نو خلک هم اختر ته دومره خوشاله نه دي ځکه اختر په امنه فضا او په خپل کلي کور کې خوند کوي بل دا چې له هغې ورځې راهیسې چې په هیواد کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکو خپل فعالیت پیل کړی نو ډیری خلک د خپلو دوستانو ته د همدغو شبکو له لارې خپل سلامونه او اختریز پیغامونه استوي اجمل آریان آزادی رادیو کندز
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا رادیو نه
د سهار لو د ماشام تر روبه جوړی بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د اختر ډالې د تاسو ته لرو چې له دوو افغان سندرغاړو بریالی ولی او ګودر زاجی سره شخیدلیو دا مرکه ترتنیم ته وبخشی تر لسنیم بجو وروسته تاسو ته خبرو خبرونه خبرونه کې اوس د مشال وسندره لاند سره ورو بیا ازادي رادیو ته تاسو یو شمیر اس ام اس سنلول د اختر دوهمه د لکسرنګ چې په روان خبرونه کې واوریدل د اختر مراسم په کابل کې په آرامي سره روان دي او د افغانستان له نورو ولایتونو هم د بیا امنیو راپور تر دې د منلرو اوسم ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سم سونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
محمد له هلمند لیکي هلمند ډیر لوی ولایت دی موسی کلا باید بیل ولایت شي محمد حنیف له میدان شار لیکي د کرکټ معلومات راکړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پاړه ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سکاټلند کې له کاناډا سره د خپل ګروپ لومړی ورستی لوبه وکړي. ګڼو اوریدونکو، قاری هستی خان او نورو د اختر مبارکۍ راته رالېږلې دي، او ابو کفایت الله مدثر همدارز نورو اوریدونکو، او عبدالغفار تقوا له سپین بولدک لیکلي دي د سولې خبرې باید ژر تر ژره ګړندۍ شي. عبدالرحمن له اورزګانه لیکلي دي د سولې خبرو ته هیله ډېرې زیاتې شوې دي که خدای کول له دې سره به افغانستان په پښو ودرېږي. لسنی می بچی شوی لند خبرونه لرو. د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. په هرات ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووشل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په عراق کې په یوه بمي حمله کې پرون تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي ووژل شول. کوردي وسلوالو او څارونکو ډلو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې په سوریا او عراق کې په هغو سیمو کې چې د کردانو په لاس کې د زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د ایران مذهبي مشر علي خامنه ای وایي چې د اسلامي جمهوریت دریز به د کبرجن امریکا په وړاندې بدل نشي. خامنه ای د اختر په مناسبت په خپله وینا کې دا خبره وکړه. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې وزان وژون کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه چې یو ساتونکی ووشه. د روسیې او اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز روسیې د اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز رد کړه. ویل چې دغه بدلون د منسک د سولې له تړون سره سم نه دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چاري تر دوه نورو میاشتو پورې افغان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د هوایي چلند ریاست چارواکي وایي چې دې کار ته یې بشپړ چمتووالی نیولی او د ځینو بهرنیو متخصصانو په مټ به دا مسؤلیت په ششان ادا کړي. د هوایي چلند او لیکو یو شمېر پخواني چارواکي بیا وایي چې افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارو ته په هیڅ صورت چمتو نه دی او په تیرو کلونو کې په دغه بهیر کې کسان نه دي روزل شوي. د افغانستان هوایی حریم د 2000 لومړی کال راهیسې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا کنټرول شي. یوسف خان ساتران د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې د فضایي حریم د کنټرول ټولې چارې په داسې ډول په غاړه اخلي چې بهرني متخصصین به ورسره ملاتړی رول ولري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د فضایي حریم د کنټرول لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د دې کار لپاره د یو بهرني شرکت سره تړون هم لاسلیک شوی دی. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ماموریت د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې شاوخوا اتیا بهرني متخصص سین له افغانانو سره مرسته وکړي.
موږ اوس د یو بهرني شرکت سره قرارداد کړی دی چې دغه شرکت د خاص به موږ خارجي متخصصین استخدامو او دغه خارجي متخصصین به یو ځای د افغانانو سره یو ځای به کار کوي او د افغانستان هر فضایي به کنټرولوي. دغه چارې به په 14 د سپتمبر باندې ټول د امریکا دولت او د ایساف او ناټو څخه د افغانستان او دولت تر انتقالېږي.
ښاغلی حبیبي ټینګار کوي چې په دې برخه کې د مسلکي زده کړو لپاره یو زیات شمیر افغان کارکوونکي د هیواد دننه او بهر په زده کړو بوخت دي. نوموړی وایي هڅه کیږي چې په راتلونکو کلونو کې د فضایي حریم د کنټرول عملیاتي برخې هم په خپله افغانان سنبال کړي. د 2000 لومړی کال راهیسې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او ساتنې چارې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او د امریکا د حکومت له لوري کنټرولېږي. ټاکل شوی و چې دا چارې د روان میلادي کال په پیل کې افغان لوري ته سپارل شوی وای، خو هغه وخت افغان حکومت د دې چارې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان د ترانسپورت وزیر ویلي چې افغانستان په دې نه دی توانېدلی چې د ملي هوایي چلند انسټیټیوټ د نړیوال هوایي چلند له سازمان سره یو شان کړي او له همدې امله له دې ځایه فارغ شوي فارغان چې کوم اسناد ترلاسه کوي په نړیواله کچه پرې اعتماد نشي کېدی. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې افغانستان له تېر وخت څخه سمه استفاده نه کړي او ظرفیتونه یې نه دی روزلی. د هوایي چلند ادارې پوخانی مرستیال سید مهدی سیدی ازادي راډیو ته ویل دا وخت افغانستان په هیڅ صورت چمتو نه دی چې د هوایي حریم کنټرول سنبال کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت باید ظرفیتونه جوړ کړي وای، فضای چمتو کړي وای او کافی پرسنل تربیه کړي وای. اوس کده تړون کیږي باید د کسانو روزنې ته ډیره پاملرنه وشي او زه وایم چې په اوس وخت کې افغانستان هیڅ د کار ته چمتو نه دی.
د کارپوهانو په باور له سپتمبر څخه وروسته هم د افغانانو تر څنګ د بهرنیو متخصصینو اړتیا د دې ښکارندویي کوي چې دا هیواد د دومره کلونو له تیرېدو سره سره هم کدري او تخنیکي داسې ظرفیتونه چې له بهرنیانو پرته وي نه لري. دوی وایي افغان حکومت باید لومړی خپل ظرفیتونه کتلی وای او بیا یې د حریم د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي وای.
د افغانستان د چرمی صنایعو جوړونکو وایي چې په دې وروستیو کې دغه صنعت بازار سوړ شوی دی. دغه صنعتکاران وایي چې حکومت د صنعت ته لازمه پاملرنه وکړي او بازارونه یې له ماتې سره مخامخ دي. دوی وایي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی د خرڅلاو بازار هم خراب شوی دی. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په دې اړه به دوی هڅې وکړي. زموږ همکار سباون کاکړ له کابله راپور لري.
په افغانستان کې د لاسي چرمی صنایعو جوړونکي وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه صنعت مخ په کمېدو دی. د کابل په نوي ښار کې د چرمی صنایعو د ګوتو په شمیر پلورنځي ته لاړو. په دغه پلورنځي کې واړه او غټ ډسکلونه، کمربندونه، چرمی سپلی، د څوکیو پوښونه او له چرم څخه نور جوړ شوي شیان تر سترګو کېدل. د دغو صنایعو دوه پلورونکو ویل چې د دغه چرمی صنایعو د خرڅولو بازار سوړ شوی او ورځ تر بلې په بازارونو کې بدلون راځي.
دغه سیستمونه چې بهرنیان به له کمپونو راتلل لږ وو، خو فروشات 70% وو او 50% پاتې نه دي، ځکه چې هم کمپونه تللي او هم همدارزه کسان چې راتلل اوس نه راځي.
40%
روز به روز تغییرات
ورځ تر بلې تغییرات دي. یوه ورځ چرم لس افغانۍ، یوه ورځ 150 وي. په همدې شکل بازار ښکته پورته کیږي.
په افغانستان کې د چرمی صنایعو د جوړولو صنعت لرغونی تاریخ لري. افغاني چرمی لاسي صنایع د چرمنی او د چرم د جوړولو لپاره خپلې ځانګړتیاوې لري، خو اوس مهال د حکومت نه پاملرنې او د چرمی تولیدات څخه د نم لاټړ لامل یوازې د چرمی بوټونو 2000 وړې فابریکې، د پوستیندوزی 400 فابریکې او د سیمیز چرم د جوړولو 14 وړې دستګاوې فعالیت کوي. د چرمی صنایعو جوړونکو خبرداري ورکوي چې که حکومت دغه صنعت د ود لپاره ګام پورته نکړي نو دغه صنعت به لمنځه ولاړ شي. د افغانستان د صادراتو د ادارې د لاسي صنایعو مشر غلام حسن وایي د لاسي صنایعو په ځانګړې توګه چرمی صنایعو د خرڅلاو لپاره باید په بهر کې نندارتونونو کې پلورونکو ته زمينه برابر شي.
کله چې له هواد بهر کوم نندارتون جوړي کې مخکې له مخکې مکتوب راځي چې فی متر مربع باید تاسو 200 یا 300 ډالر ټیکس ورکړي. نو موږ څه ډول بازاریابي وکړو؟ تاسو لومړی له مولې نه پوښتنه وکړي چې اقتصادي وضعیت یې څنګه دی، د کار سامانونه دي څو کلن دي بدل شوی، یعنی دولت باید ته پاملرنه وکړي.
لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم هغه لامل ګڼل کېږي چې د چرمی صنایعو د تولید او خرڅلاو د کمېدو سبب شوی دی. دغه صنعت جوړونکي وایي په کومو بیې چې چرمی لاسي صنایع جوړیږي اوس مهال د خرڅلاو بیه ډېره راټیټه شوې ده. دوی وایي که ورته د خرڅلاو مارکیټونه پیدا نشي نو شاید د چرمی صنایعو ډېرې جوړونکي به نورو کاري برخو ته مخه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې سات خبرونه لې وی اختری زړالې سره سرتر سو. د اختری زړالې تاسو ته رحمت الله افغان وړاندې کوي. د لدو افغان سندرغاړو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا چې اختر د خلکو خوشاله دي، موږ هم تاسو ته د اختر په مناسبت د هواد وتکړه سندرغړی چې تاسو له نمونه او سندر سره بلد یاستي د کابل په سټوډیو کې ملمانه کړی دي. د هواد تکړه سندرغړو بریالي ولی او ګودر زازي ته دا چې سټوډیو ته راغلي زموږ بلنه منلې ده، مننه کو. تاسو دواړه ته د کوچنی اختر مبارکي وایو. اختر مبارک شه.
سلامونه او نیکی هلی. زم د اختر مبارکي تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او تاسو د ریډیو دلارنه ټول افغانانو ته، ټول مسلمانانو ته مبارکي وایم او هیله مندم چې دا ځلی اختر د ځان سره د صلح پیغام راولي.
السلام علیکم. ډیر مننه. زه هم تاسو ته او زما ګران همکار چې د خبرونکو مې همکار دی ولی سپتا اختر مبارکی او سلامونه وړاندې کوم، بیا اوریدونکو ته سلامونه ونې کې پیرزونې لرم. کور موادان خدای دې وکړي دا بختور رښتیا رښتیا د سولې اختر شي انشاءالله. دا بختور اختر
ښه ده چې اختر د هر څوک ورته تیاریانې نیسي. تاسو هنرمندانو تیاریانې ورته نیولې بریالی ولي صاحب کره ته ووایه چې د اختر په مناسبت کومه نوې سندره جوړه کړې ده، او که د جوړه کړې ده کومه سندره ده؟
ما د اختر دپاره یوه نوې سندره د جوړولو په حال کې وم، خو افسوس خبره دا ده چې څه زما تنبلي او څه د استودیو بیروبار نو دا پاتې شوه. نو که خیر وي که ژوندي وو بل اختر ته هغه ځان سره ډېر ښه پیغام هم لري او پیام هم لري. نو نورې سندرې دي، د خوشحالۍ سندرې دي، یوازې اختر مبارکي خورته داسې ورکولی شو چې اختر مو مبارک شه، بیا به ورته ووایو چې توره غنم رنګه مې خوښېږي.
داسې ته وویل چې د اختر لپاره مې سندره تیار کړې ده، که دا مطلب یې ووایي اورېدونکي به ورته غوږ ونیسي، یعنی څه ډول سندره ده؟
فقط دې له خاطره چې موسیقي مې جوړه کړې ده آواز مې نه ده شولی، د مصطفی صالح صاحب سره مې خبره کړې ده. خو اختر مو مبارک شه راغې د صلح سره، دغسې دې مطلب نور ورپسې ډېر دی زموږ ذهن کې اوس نه راځي، نو هغه شعر ما مکمل نه ده اخیستی ورنه.
ګودر صاحب ده خو دا نیم کار پرېښی دی، یعنی کار یې تمام کړی نه ده، بشپړ کړی نه ده، که ته راته ووایه تا څه کړي د اختر په مناسبت باندې؟
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ وي، بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمپوتیانې او دا مسایل. خیر، ما د دروژې دپاره یو نعتیا کلام درلود د وجدان آواز په نوم، چې هغه باندې مصروف وم د هغه نشرېدو باندې، نو ډېر دې ته ټایم پیدا نه شو چې اختر دپاره هم څه وکړم. خو خیر، د خبره اختر کې به خلق مینوال ته سلامونه او پیرزونې ورلیږو، سندرې به انشاءالله بل وخت ورته کړو، یوازې مناسبتي سندرو باندې سندرغاړي ډېر وخت نه تېروي. په دې
که د نعتیا کلام د څو سره ټکي راته ووایې.
اوهو، نعتیا کلام خو داسې پیل داسې دی چې که اجازه وي ولی صاحب، چې تا چې څه ویلې دي ما کله منلې دي، الله پټ په ګناهونو کې هر څه مې بایللې دي، الله زه په ښه او بد پوهېږم خو غافل ولې ګرځېږم، په صراط المستقیم باندې به کله روانېږم، آخر کله به سمېږم، اوس خو نه یم ماشوم، ته مې رب یې ته راوخیا منزل مې کمالوم، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم.
ښایسته نعتیه کلام دی وای. ګودر صاحب، داسې سندرې ټولې خوندورې دي، خو یوه سندره چې د مخپل هم ډېره زیاته خوښېږي، کیداسې د خلکو هم زیاته خوښه سي، د مور په اړه دې ویلې ده، که اوس یې څه راته زمزمه کړي اورېدونکي وي واوري.
ول نه، هغه سندره زما د ژوند سندره ده، هغې سندره زه د ژوند سندره وایم، زما د ببو سندره، زه مې مور ته ببونه وایم. زمزمه به کو زم چې لګ به تا ته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي، تا چې څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي، مورې 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 ته زما هر څه په خړ ازمکه یې، تزما ادی تزما ببو زما دکئے، عمر دے ڈیر شاتان دے قربان ٹولا دنیا شی، تا تچے در گورم سترگ میر نارنا. چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی، تات چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی، تاچ سنکے وینما ٹول جہان زما زما زما
بریالی ولی صاحب دو خپل د زړه درد دی وای کتره ته د خپل د زړه درد دوی د تاسو سندره کومه خوخیږي خوندوره سندره کومه ده او ریدونکو ته کومه سندره خوخی او هغه سندره سی ته خپل خوخیږي کوریدونکو ته وای لګه مطلب
خوشبخت بده دي چې خپل شاعر هم دی اما هغه د شپې کینی د خپل د زړه دردونه لیکي بیا بلش پورته کینی د ادمه د زړه دردونه په کمپوز کې راوړي یعنی د زړه واس پوزرونو خامخالگی خوب من که دا خبره دا چه ز شاعر نیم او شاعری سه آسان کار هم نده سندره خو دست نده چه زمان خوخی نپگیم چه دا خلکو با کمی خوخی چستا کمی خوخی ولاکه پیگم انو
دستا خوز خوز دبای و مداخله وکم ستا خبرو که ولی سه بری خیسته غزلونه چه مال دلی دیدم زین کنسرتونه که اجرا کردی یا پا زین مافیلونه که مال دلی یعنی با واقعا یو ځل زه یو واده ته لاړم مطلب یعنی د شخصي ودون د ډېر په دې نظم چې خلک رانه خواهش کوي بیزا کار نشم کولای رانه خفي خو یو یو ته لاړم چې د ارنجمنت د موسیقي مول د نشدې نه چې د یعنی ساوند یو د سره د شرقي او غربي سره مکس کړي واغ د پښتو موسیقي چې د واده کې ضرور دی باید وشي یعنی واقعا خدای شاید چې هغه وخت ما داسې احساس کړی چې یار مونږ مولا داسې څوک شته دی دلته چې دغسې موسیقي وړاندې کوي ما خو داسې نه دی اورېدلی یا به ما نه یې اورېدلی واقعا د دې کارونه ډېر د قدر وړ دي چې اوس کوم زمزمه کوي کومې نه کوي دا بله مسله
خیر د پورې اړه لري چې زمزمه کوي یا کوي خو چې موږ ګورو د دې زیات هغه د سندرو کې غزل ویلي دي تاسو معنا لري یعنی د څوک عاشق ده په چا عاشق ده څه ډول څه خبره پرته ده
خبره خو څوک په څه څوک په څه څوک په څه باندې څوک په لا باندې څوک په ځمکه څوک په اسمان څوک په مور څوک په پلار څوک په خپل وطن نو سره د دې چې زه غزل وایم زما ټپ هو سره ډېر مینه ده
یعنی ټپې د پښتو اصل شعر ده چې بل زبې نه لري
او زما د ټپ هو سره ډېره مینه ده ټپی کله کله ډیر زیات وایم او زما خوښیږي
کوم ډول ټپی دی وای وطنی ټپی څه ډول ټپی
لکه اجازه
دی وای لکه مرزنی
مورت د داسې زوا ورکا زاد منګي سره ګذر کې ولويدا ما دلته ګذر صاحب نه سي
ګذر سره منګي کې ولنه مطلب دا
ګذر نه دا دودري ګذر شو ګذر سره نه سي مور به مې داسې رات وای منګې دروخ پخل دراوړه پر هرونا
دین وته
مورته د داس زوا ورکا ګرانه منګې په خټه ز په ګټول وې دما چلتا بما پراستے درکڑے بنا زہرو ڈک میرا کرمڑ کما پھول میں پس پلا رضا ورکا نور ماں
مست کرو پیمان میرے دماغ زمان شد بل موش گل سہرا شد بہادر جگنا یار کوں من کرنا کشن کے خال میں چڑھوں خوش خوشنا
در صاحب بس د فکر وچې ټپې ویلې ټفه کې چې یو
بالکل ډېر جذباتي سړی دی
ډېر
ښه ساز پښتو ټپه خو ډېر پراخه ده هم او څوک پکې نشي ویلې لکه تا چې څنګه غره ټولنیز عشق ټپه کې څوک دا حد نشي ټاکلی چې زه ټولنیز وایم که عشق وایم او هر سیاست هم پکې شته
بېشکه ښه که اوس راسو ګودر صاحب تاسو نو پښتو د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې نوڑا خوا تا روان دا تبایی دا چه نوڑا امنیت پا هرچ منده تاثیر چهی حسنی امنیتی حالات پا موسیقی یا تاثیر پا کارو منده چوم را تاثیر چهولی یا تاثیر دا خپل کار پا برخه که لکوم ستونزو سر مخامخی
زمونگ ستونزی بدایی چه کل امنیت ندی نو هیچ سوک پا موسیقی که نویست نکی یعنی سرمه گزری نکی چوک نگوڑی ستوڈیو جوڑگی چوک نگوڑی پروڈکشن جوڑگی چوک نگوڑی ویڈیو وکی چوک نگوڑی مصرف وکی چوک نگوڑی دی چا سندر سپانسر کی دا ټول مسائل دي لکه دا سائیکل لا سائیکل لکه اقتصادي سائیکل د موسیقي سائیکل هم رواني نو کله چې امنیت نه اقتصادي ستونزې اقتصادي ستونزې چې نو دا فرهنګي ستونزې هنري ستونزې دا سائیکل سلو رواني کله چې دا سلو شي نو موږ نه شو ویل چې موږ زموږ فعالیتونه سم روان دي دا زموږ ګټ ستونزې
ولی صاحب کدی پښتنه د ته ځواب وای یعنی دا کوم ستونزې لري تاثیر دی حالات تاثیر په کارو کړنو باندې څه ده
ستونزې خو زازای صاحب ټول ستونزې ویلې خو یو ستونزه دا ده چې نام خدا سندرغاړي زمونږ ډېر زیات شوي دي هغه ته وایي چې کمپیوټري سندرغاړي که دغسې ورته وایي چې لایف یو شی وایه موږ ته کېدای شي هغه ونشي کړی او لویه ستونزه موږ ته همدوی را جوړه کړې ده چې دوی په یو کمپیوټر کې خپل هغه بې سرواز یا بې لای هغه په جوړوي ډېر په خوارۍ باندې جوړوي که دلته نه جوړېږي ځي تاجکستان ته که کلپ نه چلیږي جنکۍ ځان سره را ګډوي که مغز خلک نه ګوري نو جنکۍ دې وګوري دا لویه ستونزه ده چې د بل ملک فرهنګ د بل ملک فرهنګ راځي زموږ ملک ته او دغه زموږ د موسیقي لپاره ډېر لویه ستونزه ده
یعنې د پښتو اصلي موسیقي ته مې زیان اړولی دی
ډېر زیات زیان اړولی دی داسې سندره مې اورېدلې ده چې هغه سندره باید په غرونو کې ثبت شوی وای په هغه غرونو کې چې زمونږ پکې غوزان دي زمونږ پکې ونې دي زمونږ پکې سیند دی څه نه لرو تو ما ته وایي چې موږ څه نه لرو د ښکلا له نګانه دوی زیا هماغه پښتو سندره په ازبکستان کې ثبتوي زیا هماغه سندره په لندن کې ثبتوي بیرته راځي آیا زمونږ فرهنګ یا دا شعر د دې ازبکستان د لندن د جرمني سره جوړېدای شي نه
بې خلک اوري ویني
خلک اوس د خلکو په حول د هنرمند په لاس کې دی چې اوس میډیا دې خبره مخکینۍ خبره باندې زه خوشاله شم که ته یو ځل د یو رسنیو سره خصوصا د تلویزیونونو سره که یو لږ خبره وکړه بلیک لیست کې تور لیست کې نو دا تور لیست کې هغه خلک ناراضه هغه خلکو ته چې وایي چې په نیمه شپه باندې راشه هغه په نیمه شپه ورته ورځي خو په نیمه شپه که زازای صاحب ناستی او یو شعر په ذهن کې راغلی یا غلی کې کدی ته سل ټلیفون راځي هغه به نه جګی یا به خپل ټلیفون بولو تاقتی بولو تاقیقې وي نو دا لویه ستونزه ده زمونږ خصوصا د رسنیو سره
په دې هیله چې دغه ستونزې د هنرمندانو حل سي
انشاءالله
داسې اختر د خلکو خوشحالي کې یارې خواته خلک موسیقي غږی د تا خپل هغه شخصي پیغام څه ده ولسته صدا حکومت صدا په جنگ کې کیلو غړو ته اتاغه خلاص پیغام وو
راځي دوستانو راځي ها خلکو چې د حکومت مقابل کې جنگي یا د خلکو په مقابل کې جنگي یا زمونږ په مقابل کې موږ استاس په مقابل کې جنگي راځي دین ورستا د داس په ځای یا د یو بم د اواز په ځای راځي د یو موسیقي غږ واوري راځي د ښه شیر غږ واوري، د ښه نعت غږ واوري، د ښه حمد غږ واوري، نه چې د یو ډز غږ واوري. راځي چې که کوکنار کرو د هغې په ځای ولې ګل نه کرو، د هغې په ځای ولې مونږ غنم نه کرو، زعفران نه کرو. دغه زما پیغام دی او اختر ته ځکه خوشحالیږم چې پکې کېږي د مینو دیدنو.
یعنی تاسو د دیدنو سره اوس مخکې نه اوسه لیدلي.
ګودر صاحب، ته خپل پیغام اورېدونکو ته ووایه، هغه څوک چې تا غږ اوري خپل د زړه د کومې پیغام ورته ووایه.
بالکل، زما پیغام دایي چې راځئ چې مینه وکړو، راځئ چې د حسدتونو، کینو، بغزو د مسایلو نه راتیر شو، یو بل ته غېږه ورکړو. څنګه چې اختر لمانځو، داسې همیشه ژوند ولمانځو، او د سولې او د ملي وحدت لپاره چې هر څومره څه کوی شو وایو، که هر یو خپل ځان کې کومه وړتیا وینو نو په کار یې واچو. دا به زما او دا به زما پیغام یا ارزو به مې دا وي چې ټوپک په قلم بدل شي او کوکنار به زعفران.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
سہر دے کما خان دے